سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سفینن د خالی پرز د 2014 میلادي کال د دسمبر 3 نیټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ کلی کوم هله ده روغ جوړ او خوشاله بست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په دوه نیمای کې اونیزه خبرونه د رنگونو نړۍ وړاندې کوو په فایل کې به بوریوال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي لومړی دا مهم خبرونه سره ټکی د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان څخه ویل افغانستان سره له روغی پرته نه پاکستان او نه د سیمه پرمختګ کولای شي د امریکا ټاکل سوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترګری پر ضد به له نږدې همکاري کوو او د ناټو کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي د امریکا په تشخیص کړو 98 ترګرو ډلو کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي اوس بشپړ خبرونه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان سګزای وای له افغانستان سره له روغی پرته نه پاکستان او نه د سیمه د پرمختګ پر لور اتلایسي محمود خان سګزای د سرګندونی د جمعې په ورځ په پښین کې د خان عبدالسمد خان سګزای د 33م تلین پاړه جوړې سوی لوی ولسی غونډې ته په وینا کې کړی دی هغه ویل پر سیمه ناورین را روان دی او په کار د چی د په وینا په ګډه مخنیوي وسی
وطن چې ور واخی بیا ناوده او وچ ګر سوځي تاسو ولیدل سم وکیلان به څه ګناه مړ شو تاسو ولیدل په سوو پولیس والا نا کم رسول دا بد هلته تیر شوی دا په سواد کې په فاټا کې دا بد زمج د خار ولس زمج د غریب ولس دې چې راځي اجزانو دا با په ګډ همت سوچ به کوي هر سړی فار کړی کې ترګې به څور کوو دا څوک دی دا له کومه ځای راغلی دی
محمود خان سګزی ویل د پاکستان ژغورلو یوازنی لار دا ده چې پاوز به په سیاست کې ګوتې نه وهي جمهوریت به وي او هلته میشت هر کام ته به پر خپلو وسایلو اختیار ورکول کیږي د امریکا ټاکل سوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد به له نږدې همکاري کوو دا څرګندونې ډونالد ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړې دي د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ډله وایي دې مشرانو پر دوه اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې ټاکل سوی ده چې ډونالد ټرمپ به د جنورۍ پر 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پایل کړی یو سیډنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل سوي دي چې د دوی په وینا ایران لخوا د جګړې لپاره لیږل سوي وو د منځنۍ اسیا د چارو څارونکي او سیډنیز اداره میمو په خپل پرونی رپورت کې وایي چې دغه افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل سوي دي په رپورت کې ویل سوي چې له دغو افغانانو سره ژمنه سوي وه چې د میاشتې به $1500 معاش او په ایران کې د استوګنې اسناد ورکول کیږي تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ادارې په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې له 2013 کال راهیسې ایران په زرګونه افغانان په غیر قانوني ډول د شام جګړې ته لیږلې دي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومې 98 ترهګرې ډلې تشخیص کړې دي په هغوی کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده نوموړي په افغانستان کې د داعش او القاعده پر ضد د امریکایي ځواکونو د مبارزې په اړه وویل
They conducted over 350 operations against
هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړی دي د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي
جنرال جان نیکولسن په عین حال کې وویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوال طالبانو ته مشروعیت ورکوي د ایران او روس لخوا تر اوسه په دې اړه خبرګون مخته نه دی راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درولو پر سر د رامنځته سوي ډیپلوماټیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وسي. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره تر کتنې وروسته کړې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا یو کانفرنس ته ویلي چې د شام شخړه پوځي حل لاره نه لري. په همدې حال کې د شام لپاره د بشري حقونو د سار ادارې پرون وویل چې هلته حکومتي ځواکونو د عملیاتو له پیله راهیسې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې ده. د حلب ښار د بیرته نیولو لپاره دغه عملیات څه باندې دوه اونۍ وړاندې پیل شوي وو. روس د دې عملیاتو ملاتړ کوي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تایوان له ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. له دې سره ترامپ له څلور لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړې او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړی دی. د ترامپ ډلې د دسمبر پر دویمه نیټه خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین ترامپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړه چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتی اړیکې شته. تر اوسه چین په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو اکثره کتونکي داسې وړاندوینه کوي چې پیکینګ به سخت غبرګون ښکاره کړي ځکه چې چین تایوان د خپلې خاورې برخه بولي. دا له 1999 کال راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا او تایوان مشران نیغ په نیغه له یو بل سره اړیکې نیسي. او ایران وایي د امریکا د کانګریس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون غځول په حقیقت کې له هغه ایټمي تړونه سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ تیر کال لاسلیک سو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل دا مسله به د ایران هغې کمیټې ته وړاندې کوي چې د ایټمي تړون عملي کولو لپاره جوړ شوې ده. د خبرونو پای
خبر نمول بوریوال کا کھڑا واورے دل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اسدزي د بلوچستان پر پښتنو غږ کړی چې د مشکوکو ترګرو پر راتګ دي زیرک ووسی.
سنو کلان بیچ گنام رسول سو پولیس والا نا تم رسول سوچ بکی یار سڑائی نا تو بھوم وایو پھر تو بھوم وایو مخالف تو بھوم وایو دا چوک دی دا کم زائر آگلی دی.
په افغانستان کې مشت امریکا او ناتو ځواکونو ګډ مشر جنرال جان نیکولسن ایران او روس د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دي.
This public legitimacy
دروسی لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې شته.
نن د مزدورانو نړیواله ورځ باندې کېږي. پښتانه مایوبین څه مشکلات لري
کومګه گاډو ته ودری کومګه ته گاډه نه ودری ته هاسپټل ته مونږ لا شو الته کومګه ته باثرومونه نه دی کومګه سکولونو کالجونو خبره او کور پاهي کې هم سہولیات نشته.
او په خره کې درته اونیس پروگرام درنګونو نړۍ لرو چې پکې د جاپان د یو ناول باندې جوړ شوی د فلم حالم دکو
فررا از لاست ټو اس هی رنونس ګاډ ان پبلک اند سرندر د فیت
دټس نات پوسیبل
پټنلرو له مشالې د سر اوسه. او سم خبرونه د پال ریپورت د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمد خان اسکزي د بلوچستان پر پښتنو شخ کړی چې په سیمه کې د رواني ترګري په مخنیوي کې د یو موټی سي پرول پښین کې د پښتون سیاستوال عبدالسمان خان اسکزي د درې څلوېشتن تلین په نسبت جوړې شوی غونډې ته نوموړی ول په کوټه کې د ترګري د غسی پیښې په سوات او قبایلي سیمو کې هم سوي. تفصیل به لایب ترینه واره
د خان شهید او د سمت خان اڅکزي د درو څلوېشتم تلین پر مهال د جمعې په ورځ په پښین کې و غونډه وسوه. په غونډه کې په ګڼ شمېر کې کارکونکو او سیاسي مشرانو ګډون درلود. و دې غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو د خان شهید پر ژوند او د دیموکراسي لپاره د هغه پر قربانیانو باندې په تفصیل سره رڼا واچوله. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي محمود خان اڅکزي وویل
په 1940 کې چې خان شهید عمر اوویشت کاله وو دای د لومړي جیل را خلاص شوی وو. دوی د مشر ورور حاجي عبدالسلام خان دوه کاله یې جیل تیر کړی وو. بیا په کور کې دوی فیصله سره وکړلو خان شهید او بیا باندې سو چې سره په کور شو. په 1940 کې دوی تللی وو کراچی نه هلته د وطن دپاره د دې برټش بلوچستان چې صوبه وه داغی دا اصلاحات دا پارا چا تکرون کریو نو پر دا باندی کیس جور سو جرگا پا پشن کی کشن استا وش کلن خان شهید چی کم بیان تا دی جرگا کی کلی دی ورونو پا دی جرگا کی خان شهید تا دو دروس پنجر منبران دا وطن خلقو دا ویلیو تا دا مرسر زان پوکا
شاغل اسکزی پر ولس غږ وکړی چې د وسلوالو ډلو په ضد به سره یو کیږو او په وطن کې به په خپله امنیت ټینګوو.
مولوی صاحب ځان په دې خبره پوه کړه، د بلې پارټۍ خاوند ځان په دې پوه کړه. وطن چې اور واخی بیا ناوده او وچ ګرد سوځي. تاسو ولیدل سم وکیلان بیرته ګناه مړه شول، تاسو ولیدل په سوو پولیس والا ناک مړه شول. دا بده هلته تیره شوې ده په سوات کې په فاټا کې. دا بده زموږ د خوار ولس، زموږ د غریب ولس دیره چې راځي عزیزانو. دا به په ګډ همت سوچ به کوي هر سړی پار کلي کې سترګې به څه ورکوو، ملا ته به هم وایو، پیر ته به هم وایو، مخالف ته به هم وایو. دا څوک دي؟ دا له کومه ځایه راغلي دي؟
محمود خان زیاته کړه چې د بده مرغه په هیواد کې زیاتره حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او ولسي خلک په درغلۍ کې بوخت دي، کوم چې د بربادۍ لاره ده. د یادونې وړ ده چې په کال 1993 کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه ناڅرګندو کسانو په کوټه کې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید کړی و، چې له امله خان شهید د امیش لپاره د دې دنیا څخه رخصت شوی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
له خبر ایجنسی ټاکل شوی پارلماني غړي تور پوری کوي چې په باړه کې روانو پرمختیایي کارونو کې غلا روانه ده او په تعمیراتي کارونو کې غیر معیاري مواد استعمال شي. دوی وایي د سینټ په سټینډینګ کمیټي کې به خپل شکایت درجوي او له دې سره سره به له دې پروژې سره تړلي چارواکي او ټکداران وغواړي چې پلټنې ورزخ وسي. په دې اړه نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي وایي چې دوی په باړه کې شروع شوو پرمختیایي کارونو نه مطمئن نه دي او هلته د سرکونو، سکولونو او روغتونونو په بیا رغولو کې غیر معیاري مواد استعمال شوي دي او د اوبو سکیمونه یې هم ناکامه دي. د باړې نه سینیټر مومن خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی د خیبر انتظامی چارواکو ته د دغې پرمختیایي کارونو شکایت وکړ خو څه ځواب یې ورنه کړ. نو اوس به د پرمختیایی ادارو او ټیکدارانو پر ضد د سینټ په سټینډینګ کمیټې کې شکایت جمع کوي.
موږ هم دې لپاره مخلص شو، کوشش کوو چې رب په علاقه کې کارونه وشي. خلک سفر شوي دي، د سرګردۍ د حالاتو نه ډېر زیات متاثره شوي دي. نو بالکل هغه چې دای کارونه پیسېم راغلي دي خو محکمې او خلک دا بالکل خپل منځ کې ملاو دي، نو معیاري کارونه نه دي شوي.
او د باړې مشر شاه فیصل پردی وایي چې دوی هم د پرمختیایي کارونو نه دي مطمئن.
سکولونه یو نه دی جوړ، نه په بلډینګ باندې تر تکوار شروع شوی دی. بیچوز دی سایت ته هغه شوي دي.
د باړې نه د پارلمان غړو ځای مشرانو د شکایتونو په حق لمو د خیبر ایجنسۍ د لوکل ګورنمنت اسسټنټ ډایرکټر او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. د خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي وایي چې په باړه او تیره میدان کې د حکومت واکمني بحال شوي او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي او دوی لپاره خواوشه 3 ارب روپۍ منظور شوی دی او باید دغه روپۍ دی د دوی په بیا بحالۍ باندې په سمه توګه خرج کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
نن د معذورانو یا مایوبینو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دستوري ترسره سي. په پېښور کې د مایوبینو د علاج مرکز پرون په دې اړه یو دستوره کړې وه. په دې موقع ډاکټرانو وویل په نړۍ کې 1 ارب کسان په څه نه څه حواله مایوب دي چې په کې 3 کروڑ یا 1.5 میلیونه په پاکستان کې دي. تفصیل به له غلام غوث واورو.
پېښور حیات آباد کې د معذورانو لپاره د پیراپلیجیک مرکز چیف ایگزیکټیو سید محمد الیاس وایي پاکستان کې د 1.5 میلیونو پوری خلک د سناسه جسمانی معذوری ښکار دي. سید محمد الیاس وایي پولیو ناروغي او په سیمه کې د روانو جنگونو ترڅنګ د معذوره کېدلو نور هم ډېر وجوهات دي.
یعنی 1 بلیون خلک چې دی هغه د سناسه معذوری شکار دي. نو په پاکستان کې کم سه کم 3 کروڑ خلک چې دي هغه د سناسه معذوری شکار دي. د معذورو وجوهات چې دي هغه صرف جنگونه نه دي، دواړو د ادارو کې په پیراپلیجیک سینٹر کې هم او په پیپاس کې هم دلته کې داسې د 5 نواخله 10% پورې خلک چې دي اغا چې مونږ ترازینو اغي د وایلنس په نتیجه کې انټرنل فیوډز او فایټس سی دغه په نتیجه کې خلک معذور شي.
د کورمی قبایلی سیمې یو ځوان چې خپې د بمی چاودنې له وجې متاثر شوی دی وایي حکومت دی د معذور خلکو لپاره سم سہولتونه برابر کړي.
زما دوان خپې د بم بلاست کې کورم ایجنسی کې 25 جولای 2011 کې لوزیدلې زما دوه خپې کړتي. ستونزې خو ډېرې خو مونږ یې مقابله کوو انشاءالله. مونږ دوان خپې خو کټ شوې. ما هغه ټایم کې مونږ تعلیم کوو اوس هم تعلیم کوو.
د افشا اپریدي په نوم یوه پیغله د پولیو ناروغۍ له وجې د خپلو خپو طاقت د لاسه ورکړی دی. افشا وایي معذوره خلک هم د ژوند د خوندونو مزه اخیستلی شي خو که چېرې حکومت دوی لپاره سم انتظامات برابر کړی.
ازما د مزوري چې کومه وجه وا هغه پولیو ده. پولیو ویکسینیشنز ماته نو شي نه هی وجه نه زما رسیدلی دي. شو چې کوم څنګه یو عام انسان چې کوم د بغیر مزوري نه انسان یې څنګه د خپل ژوند نه خوند اخلي مزه اخلي یې څنګه په معاشره کې خپل کردار ادا کوي. نو دا شانتي دا غرونه خويندې هم دي چې دې ته موخه ورکړل شي نو دې ډېر څه کولای شي په خپل ژوند کې. د څه ډېری مسلې دي په هغه کې زمونږ د تګ راتګ مسلې دي. ترانسپورټیشن د هیلث د ایجوکیشن د هر کومه گاډو ته ودرېګو مونږ ته گاډې نه ودرېګي پبلک ترانسپورټ والا چې به د مزور د پرې خپل کار وکړي. ته هاسپټل ته مونږ لاړ شو الته کې مونږ ته باثرومونه نه دا شان چلته کې د ویل چیر استعمال والا کس لاړ شي الته کې باثروم استعمال کی دا شان کې مونږ سکولونو کالجونو خبر او کړو په هغه کې هم سہولیات نشته. دی وجنه زمونږ د تعلیمی شرح چې زمونږ د مزورانو ډیره زیاته کمه ده.
یاد دی وی چې د دسمبر 3 منېټه پټوله نړۍ کې د مازورانو د نړیوال ورځې په توګه لمنځل کیږي او په دې ورځ مازوران د خپل حقونو لپاره आवाज هم پورته کوي او د حکومتونو او د نړیوالو ادارو لخوا د مازورانو د ژوند خکولو په غرض بیلابېلې دستوري هم ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د ایشیا زړه کانفرنس یا هارت آف ایشیا کانفرنس نن د هند په امرتسر ښار کې پیل شي. د ایشیا زړه شپږم کانفرنس دی. تیر کال دا په اسلام آباد کې شوی و. د کانفرنس مقصد د افغانستان کې د ثبات په اړه دی. د پاکستان له هند او افغانستان سره اړیکې ترنګلې دي خو د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې برخه اخلي. په اوسنی حالاتو کې د کانفرنس څخه څه تمې کېدلای شي دا کول ایاس په یو رپورت کې چړې دي.
په افغانستان کې د امن او ثبات په مخه په 2011 کال کې شروع شوې استنبول پروسې چې اوس ورته د ایشیا زړه کانفرنس ویل کېږي شپږمه غونډه ډیر ارزښت لري. دا غونډه په داسې حال کې په هند کې کیږي چې د کنټرول په کرخه د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي خو پاکستان په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې د سیمیزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د کانفرنس مخه په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د ګاونډي هیوادونو مرسته ده خو بل اړخ ته پاکستان لپاره په دې کانفرنس کې د ګډون بل یو مهمه وجه هم ده. زما په نظر بل یو مهمه وجه په دې کانفرنس کې د ګډون کولو دا ده چې د دې کانفرنس لاري د هند چارواکو سره خبرې وکړل شي. د هند چارواکي له پاکستان سره له خبرو نه انکاري دي. د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن دي. دا یو ښه موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کړي. کرپو تلت مسعود زیاته کړه چې پاکستان او هند باید په افغانستان کې د سولې او امن لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو په کابل کې کارپو کبیر رنجبر نمې پښتنه وکړه چې د ایشیا زړه کانفرنس په هند کې جوړېدو ته څنګه ګوري. نوموړي په جواب کې ویل
فضا ښه فضا نه ده. شرایط ښه شرایط نه دي. اړیکې خورا تړنګرې دي. هم د پاکستان او هندستان ترمنځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یعنې تنه یو اړخ نه دی. درې واړه اړخونه ستونزې لري.
کارپو کبیر رنجبر په کانفرنس کې د پاکستان د رول په اړه زیاته کړه.
پاکستان چې اوس یقیني شوی دی د خپل یو پیشرفت دی. سرتاج عزیز ځي هندوستان ته سره د دې چې کوم وخت چې پاکستان کې هغه ناسوا هندي مقاماتو په هغه کې اشتراک ونه کړي. دا یو ښه فکر کوم زیری دی چې پاکستان اوس دغه علاقه مندي لري چې حداقل که هندوستان سره اړیکې نه سمېږي نو د افغانستان په هکله که اوسي کولی د خپل حیثیت بېرته اعاده کړي. ولې خپل حیثیت یې له لاسه ورکړی دی.
د هند ښار امرتسر کې د ایشیا زړه کانفرنس په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د پاکستان او هند ترمنځ په پوره وخت په وخت ډز کیږي او دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. کارپوهن بای په کانفرنس کې د پاکستان ګډون تر څه حده د تاوتریخوالي په کمولو کې رول لوبولی شي.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند دغه پښتون جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي.
د بلاست کې موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
په پاکستان کې په لومړي ځل د انټرنیټ د لارې د زورونو لپاره یو ټلیفون لاین پرانستل شوی دی چې د انټرنیټ د لارې د زورونو خلکو مفت ورته ټلیفون مفت کولی سي او هغه خپل شکایت درج کولی سي. دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن پرانستی او د متاثرین خلکو ته به قانوني انټرنیټي سیکورټي او نفسیاتي مشورې او مرستې ورکوي. رفتر انجم په دې اړه رپورټ لري.
د انټرنیټ استعمالونکو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارې په پاکستان کې پړومبز له انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره ټلیفون هیلپ لاین پرانستلو. د ټلیفون د لارې مرستې ورکوونکو دا هیلپ لاین یو غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن پرانستلې ده کوم چې د نننه پیل کړی شو او تر دې دمه تر شلو پورې کسانو د ټلیفون د لارې خپل شکایتونه درج کړي دي. آنلاین زورول کېدونکو خلکو ته به د دې هیلپ لاین د لارې په رازداري سره ویډیا مرستې ورکولی شي چې پکې قانوني ڈیجیٹل سیکیورٹی اور انٹرنیٹ دلارے زورول شوی کسانو تا نفسیاتی مشورے ورکول شامل دی. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن چارواکی او د دې پروجیکٹ مشر شمائل خان ویل چې د هیلپ لائن پرانستلو مقصد پاکستان کې انٹرنیٹ استعمالونکو خلکو او په خصوصي توګه ښځو ته آن لائن تحفظ ورکول دي.
جب ہم نے ڈیجیٹل سیکیورٹی ٹریننگ پورے پاکستان میں
مونږ چې کله په پورا پاکستان کې جنکو ته د ډیجیټل سیکیورٹی ٹریننگ ورکول نو دا خبره مخې ته راغله چې د انټرنیټ د لارې سورولو مسلې په لویه کچه دي او تقریبا هر یو جنې په سنسه طریقه د دې ښکار و. دا هیلپ لاین د ټول پاکستان لپاره دی او داسې به مونږ ته هغه کسان هم ټلیفون کولی شي او مونږ ترې خبر شو چېرته چې مونږ نشو رسېدی. زموږ د معلوماتو د شمیرې تر مخه خاصې زیاتې د انټرنیټ د لارې سورول کیږي. مونږ سره هغه هر څوک رابطه کولی شي څوک چې انټرنیټ د لارې سورول کیږي مونږ به یې مرسته کوو.
هم په دې لړ کې یو بل د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي سنا اجاز وایي چې نن سبا دور کې نوې ټیکنالوژي د هر چا ضرورت جوړ شوی او دا فائدې هم لري. خود نه په هله وجه دا فائده په زیان کې بدله شي او په موبایل فون کې مختلف سہولتونه بیا د سایبر کرام لپاره استعمالیږي او ښځې پرې زورول کیږي چې له وجې په ټولنه کې انتشار روان دی. نوموړی وایي چې دا هیلپ لاین به یو خوا د متاثره خلکو مرستې وکړي نو بل خوا هم دې سره به په خلکو کې د ټیکنالوژي په اړه پوهه هم راشي.
یو چې بدرې کسان چې دي هغې ته نن نقصان رسي یا چا یو جنۍ چې دی هغې تصویران استعمالېږي نو دا به د هغې بس لده. بلکې دا را روان وخت کې زمونږ نورو زنانو ته نورو ښځو ته دا شی ټرانسفر کېدی شي او په خصوصي توګه هغه ماشومانو ته هغه جینکو ته چې کوم په سکول کالج ته دي هغې ته د صحیح استعمال د دې میډیا نه ورځي نو هغې ته تنه زیاتره نقصان رسېدی شي. نو کوشش دا پکار دی چې د دې تعین هم وشي چې دا هیلپ لاین راغلی خو د دې سره سره دا د صوبې په لیول باندې ټرانسفر کول بکار دی. اغه سره سره د پالیسی پورې دا خبر رسول پکار دی خو پالیسی صرف د ریاست په حق نه بلکې اغه کې اوسیدونکو د هر وګړي په حق کې هم پکار دی.
یاد دی چې دا هیلپ لاین د یوې سماجي غړي نګهدا په مشرۍ کې پیل شوی چې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر ده او په دې وروستو کې ورته د نیدرلند حکومت د ښځو د انټرنیټ حقونو او پوهې لپاره د بشري حقونو د کال 2014 ټولپ ایوارډ هم ورکړی. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
غالب د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا خولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو اوري د بنو په سره اړوند جاني خیل کې د سرکاري کول استاد اسحاق وزیر کورم نتی ځکونو سورځي مخ کې تبا کړیو اسحاق وزیر د سرکاري استاد سره سره د شمالي وزیرستان د کډوالو ماشومان لپاره د باچا خان سنټر په نوم وړیا یو مرکز هم چلولی نوموړی وای تل یې د سولې خبره کړې ده او رشتہ دارانو ته چې څوک په دامنې کې ککړې لاغې لارې جلا کړې ده عمر دراز وزیر د سر خبرې کړې او دا رپورټ را لېږلې ده
سو ورځې وړاندې د بنو سر اړوند جاني خیل وزیر کې امنیتي ځواکونو د یو سرکاري استاد اسحاق وزیر کور لزمه کې سره سم کړو امنیتي ځواکونو لخوا د کور د ورانولو په اړه څه نه دی ویل شوی خو استخباراتي ادارو چارواکو په وینا د غلطه د وسلوالو او دوی سره سهولتکارو پر ضد دغه کاروایي روانې دي د انګریزي ژبې استاد اسحاق وزیر وایي د دوی رشتہ دار یعنی زده غړي چې وسلوالو سره دي د هغوی کورونه د وړاندې نه ړنګ شوي او دوی په بیا بیا ټولو ادارو ته ویلي چې دوی د دغه خلکو سره هیڅ تعلق نه ساتي او ورسره هر ډول تعلقات ختم کړي
نیمنا امیش کورتا د ارمی ول کتونه دار وکړه چې تاسو د کورنا کوم سامان دی دا وبسه میزه د کورنا چې کوم سامان دی امو واسطه د رغلله او پلا یې کوته یو ورکو کوم کمرې دی اوغه نه بده د سره خپ خپاره وب په باندې مکمل کماله ورکم میزه کور سره ټچ کمره د میزه د فلور متر ځای کړای
نو موړې وای مور پلار او د کور په غړو یې ډیره سخته تیر شو او بد حاله وو
یو کمات وو بس نو بچون مور پلور مې او د مو پر ولا دغه بن یو کمات تر شو چخ په ولا غدا چې د برداشت نه د خبره چې د یو مدته تا کوم دوی ورته خو میژ مور چې کمه د هغه کنه له هوښ کنه نه تللا جړو دا پریوځو دا چې کور چې ولدو چې ابو د ابو ته یو او پندمنت بعد نه مې ګنټه بعد ایس نوی
اسحاق وزیر د سرکاري استاد سره سره د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره درې کاله په بنو کې باچا خان فری ایجوکیشن سنټر مشر پاتې شوه چې د کډوالو ماشومانو ته ویډیا زده کړي او ادم تشدد فلسفه خودلې او نوموړي په وینا ځان کې دغه یو ګناویني
حکومت رب نه استوز جو انګلیش پڑھاو کا وو د فرست یا سیکنډ ایئر ورګتا بل مې ګنا دا غدای چې کله خو آی ډی پی زروغل له شمالي وزیرستان په جون کې نو میز ملک مرکزی رسوچ په جره میز د حکومت بچنه ته تعلیم مې کی مقصد د دا غو چیرې میز دغه بچنه ته د تشدد نه د لرکا غول کوشش وکي د تشدد فتغاوي کې فرقل تفاویر کی چې امن طرف ته ورولې چیرې تاسو دا شمالي نارغله سه په دغه مرزه چې واته به بدامنی و
نو ما وړي وای تلی د امن لار خوخه کړي او د کور یا رشتہ دارو کې چې څوک د بدمنې په لار دی هغه یې سره ایسا تعلق نه دی ساتلې
کچره د خبره وی چې را دي تو څوک رشتہ دار دی پکښه یا طلب طلبون کې دین یو کور خو په اکتوبر 2014 کې غوړن کړه وو مو ته ارمی سره بار بار درګه خښه وی دي ځکه چې نو یو خطر نه مخشه د مو وړي کې اورو دا فورث یئر سټوډنټ دی د مو فلور دی آی وړای وو می زه هیڅ پورت بنه د جرګه سره وښول نو په جرګه کې د خبره سره ډیسکس کړی چې دغه ورو سره د مو هیڅ د تعلق نشته دایا مو کوم سوچتا و د سوچ کې غټ فرق دی از د امن طرف تر درمو د اډوکیشن طرف تر درمو ز وطن د بده طرف تر درمو نو کنه واکه مو چې د سره تعلق وای نو ریسره سوزه د تاره غشته خوای زبن نه ولا خوای
یا د سیمه کې سوبر زوړاندې د سیمه یو ریټایرډ صوبیدار او د سیمه امن کمیټه غړې ملک شاه ورګل وسلوالو په ډز وژلې چوروستای زمواری جماعت الاحرار وسلواله ډلېویان احسان الله احسان میډیا تاسوول شوه په یو لیکلي بیان کې په غاړه خسته و جنوبی وزیرستان کې هم 13 میاش سمنیتی سرتیرو باندې بامی بری دروستا د غلطا یو مارکیټ ډنګ کړي شوه و عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ورید ولسمې بجې سوي دي پوریوال کاکړ به د خبرونو لنډې سنان وکړي
Thank you. د پښتونخوا ملي یو ګوند مشر محمود تران څنګه ویل له افغانستان سره د روغې پرته پاکستان او نه د سیمه د پرمختګ پر لور تلایسي. محمود خان زغزی د څرګندونې د جمعې په ورځ په پښین کې د خان عبدالصمد خان زغزی د درې څلوېشتم تلین په اړه جوړ شوی لوی ولسی غونډې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویل پر سیمه نورین را روان دی او په کار دی چې د په وینا په ګډه مخنیوی وسی. د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد بل نږدې همکاري کوو. دا څرګندونې ډونالډ ټرمپ او ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ ناوخته د ټلیفون له لارې د خبرو اترو پر مهال کړې دي. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډله وایي د مشرانو پر دوه اړخیزه اړیکو او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ به د جنوري پر شلمه نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي. یو څېړنیز اداره وایي د شام په جګړه کې تر زرو زیات هغه افغانان وژل شوي دي چې د دوی په وینا د ایران لخوا د جنگ لپاره لیږل شوي وو. د منځنۍ اسیا د چارو څارونکو او څېړونکو اداره میمو په خپل پرونی رپورت کې وایي چې دغه افغانان د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په جګړه کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن وایي امریکا چې کومي اتنې وی ترهګرې ډلې تشخیص کړې دي په هغه کې شل په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. جان نیکولسن دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو غونډې ته پر وینا کې کړې ده. جنرال جان نیکولسن په عین حال کې وویل چې ایران او روس په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي. د ایران او روس لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي امریکا او روس د دې لپاره پر نویو لارو چارو غور کوي چې د شام په حلب کې د جګړې درول پر سر د رامنځته شوي ډیپلوماټیک کړکیچ په هوارولو کې مرسته وسی. جان کیری دا څرګندونې د جمعې په ورځ نوښته په ایټالیا کې له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره تر خبرو اترو وروسته کړې.
خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتنه کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې سپریم کورټ په ملک کې سرشمیرنه د 15 مارچ نه تر 15 مئی 2019 پورې د کولو حکم ورکړی دی او د لړکی د وزیر اعظم د سخت شوی شیډیول هم غوښته دی. ورسپانه لیکي چې حکومت د لړکی خپل تیاریاں کړی دي او په ملک کې به پړومبي ځل سرشمیرنه کمپیوټرایز کولای شي. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د سرشمیرنې اهمیت ډیر زیات دی او خصوصا په یو داسې وخت کې چې ټول ټاکنې هم رانږدې دي نو بیا خو سرشمیرنه ضرور کول پکار دي. دین علاوه د وسایل ویش او منصوبه بندی کار د سرشمیرنې نه په غیر په صحیح توګه ممکن نه وي نو خبر دا وی چې حکومت د نور د ځړ نه کار نه اخلي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا او ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په ملک کې سرشمیرنه د 1300 کلونو راهسه د ځړ ښکار ده او ملک چې دا وخت کم په داخلي ستونزو کې راګیر دي نو دا صرف د ترهګرۍ نتیجه نه بلکې د حکومتونو د غفلت اولس نه لا تعلقي او قومي ترقۍ اهدافو ته نه رسیدل دي. پانه لیکي چې هیله ده چې د عدالت حکم وروستو حکومت به اوس سرشمیرنه کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او په مقرر کړی شوی وخت به یې وکړي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د هند په امرتسر ښار کې نن د خالی ورځې نه شروع کیدونکې د اسیا زړه کانفرنس کې پاکستان لخوا د ګډون پریکړه شوې ده. ورسپانه لیکي چې پاکستان په افغانستان کې د امن او د سیمې پرمختګ لپاره خپل کردار لوبولو ته هر وخت تیار دی او د نړۍ نورو ملکونو له هم په کار دي چې په خلوص سره په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه وکړي ځکه چې دا سیمه د ترهګرۍ له وجې ډېره ځپلې شوې ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان لخوا په اسیا زړه کانفرنس کې ګډون له وجې نړۍ ته یو مثبت پیغام لاړو او پاکستان غواړي چې نه صرف په افغانستان کې امن راشي بلکې هند سره هم خپل ټولې شخړې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکي په پاکستان کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ روانه سیاسي ډراما اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. بلخوا اکانومست مجلې په یو رپورت کې ویلي د افغانستان د مرستیال ولسمشر رشید دوستم روایت د یو ولسمشر د شان سرنه شایي. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ په یو راپور کې لیکلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم نواز شریف تور لګی چې په اداري فساد کې ککړ دی او د هغه نه غوښتنه کوي چې واک پرېږدي. د دغې لپاره یې په زرګونو پلویان اسلام آباد ته هم راغونډ کړي وو خو د عدالت د مداخلت نه وروسته د دواړو سیاسي ډلو ترمنځ جګړه اوس د عدالت کمرو ته رسیدلې ده. په مقدمه کې ټوله توجه په لندن کې په هغه سلورو اپارتمنټونو ده چې د شریف خاندان د غړو په قبضه کې دي، سره د دې چې نواز شریف ژمنه کړې ده چې که هغه په جرم ککړ وپیژندل شو نو واک به پرېږدي. خو داسې نه ښکاري چې د دې مقدمې په نتیجه کې به وزیر اعظم لرې کړل شي او یا به هغه استعفا ورکړي. ورځپاڼې لیکلي دي د دې مقدمې نتیجه چې هر څه وي خو ښایي په پاکستاني سیاست اوږدمهاله اغیز ولري. بلخوا اکانومیسټ مجلې د افغانستان په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د نومبر په 15مه نیټه د بسکشې د یوې لوبې تماشه کوله چې په دغه دوران کې د خپل سیاسي مخالف احمد اشچی سره مخامخ شو. ویل کېږي چې دوستم اشچی په سوک ووهلو په ځمکه راګزار کړ او بیا د هغه ساتونکو د وهلو نه وروسته په بکتربند ګاډي کې واچولو او له هغه ځایه بوتلو. د مجلې په وینا داسې رویه د یو ولسمشر سره نه ښایي. دوستم وړومبی یو جنگ سالار دی او بیا سیاستدان دی. په مغربي نړۍ کې هغه هغه وخت وپیژندل شو کله چې د هغه وسلوالو په سلګونو طالبان قیدیان په کنټینرو کې واچول او مړه یې کړل. کله چې ولسمشر اشرف غنی هغه په کال 2014 کې د خپل مرستیال په توګه غوره کړ نو دا یو ډیره حیرانوونکې خبره وه.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ایران او روسیا د طالبانو په ملاتړ تورن کړل. د فوجي چارواکي وایي د امریکا تر اغریزه ځواکونه روان میلادي کال په افغانستان کې د القاعده شبکې او د داعش ډلې پر ضد په سلګونو مؤثر عملیات کړي دي. جنرال جان نیکولسن د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې خبر اعلان ټول په دوه عملیاتو کې د القاعده شبکې په لسګونو غړي او مشران وژل شوي یا ټپیان شوي دي. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکا یو مهم پوځي چارواکی وایي د هغو اتنوي ترورستي ډلو له ډلې چې امریکا تشخیص کړي شل یې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکولسن ویلي په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د افغان طالبانو ځینې پخواني غړي شامل دي. شغل نیکولسن چې د جمعې پر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې یو ډله خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه د امریکا د ترورزم ضد ځواکونو په افغانستان کې روان میلادي کال د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې سلګونه پوځي عملیات کړي دي.
They conducted over 350 operations
against هغوی په 2014 میلادي کال د القاعده او داعش ډلې په وړاندې تر 350 ډیر عملیات کړي دي. د القاعده او د هند په نیمه وچه کې د القاعده څنګه نږدې 50 مشران ملاتړي او غړي وژل سوي یا هم نیول سوي دي. د دې ترڅنګ د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش شاوخوا 200 نور غړي یا وژل سوي یا هم نیول سوي دي. جان نیکولسن ویل د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد هڅو په لړ کې د القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په نشه کوي. هغه زیاته کړه روان میلادي کال په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د دې ډلې د مشر حفیظ زید په ګډون 12 نور رهبران هم وژل سوي دي. جان نیکولسن ویل یو وخت داعش ډلې د افغانستان په 9 ولسوالیو کې پناه ځایونه درلودل خو اوس درې ولسوالیو ته محدود سوي دي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکولسن په عین حال کې روسیا او ایران تورن کړل چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکوي.
This public legitimacy
د روسیې لخوا په عامه وسلوالو طالبانو ته مشروعیت ورکول پر واقعیت ولاړ کار نه دی، بلکې له دې کاره په استفاده غواړي چې د افغان حکومت او ناټو هڅې کمزوري کړي او دا ګټور کار نه دی. د ایران په باب هم وضعیت دغه څه دی. د ایرانیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې سته. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کړې ده. د هغه څرګندونې په افغانستان کې د ملي شورا له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي. مشرانو جرګې دا موضوع د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې لاسوهنه وبلله او دغه څرګندونې وغندلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان د داعش د مهمو مشرانو د پنشه کېدو خبره کوي، د ننګرهار چارواکو په وروستیو کې ویلي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي حملې موثرې تمام سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش ډلې د اړوندو کسانو د فعالیت او موجودیت په اړه راپورونه ورکول کېدل، خو د دغه ولایت چارواکي وایي اوس په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیت محدود شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه له خلکو سره اندېښنې شته.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شام کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. نوموړي دا خبرې د ایټلی په پلازمینه روم کې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره د کتنې پر مهال کړې. دا په داسې حال کې ده چې په حلب کې سختو جګړو د شام په کورنۍ جګړه کې یو بل بشري بحران رامنځته کړی دی. د رایټرز خبري اجانس د ریپورت تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو پر دوام ټینګار کوي چې دغه هیواد په حلب کې شدیدو جګړو د بشري بحران د رامنځته کېدو بیره زیاته کړې ده. جان کیری چې د جنوري پر لسمه د انتخاب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشري دورې له رسمي پیل سره یې کاري موده پای ته رسیږي، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستور سره هم وکتل. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډ کانفرنس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د بحثونو هدف یې د یو داسې چوکاټ رامنځته کول و چې په مرسته یې شکیل خواوې په جنیوا کې سره جرګه سي. کله منیو که په حلب کې بشري وضعیت ته په اغیزناک ډول رسیدګي وسی او که موږ وکولای سو له حلب څخه په خوندي ډول د خلکو د وټولو لپاره یو چوکاټ رامنځته کړو، دغه شر شای له اوسنی کړاو څخه بچ سي. دا مسأله به شای دې ته زمينه برابر کړي چې وکولای سو په جنیوا کې خبري اترې پیل کړو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په جلا کانفرنس کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جینتی لونی سره راڅرګند سو. لاوروف په سوریه کې د تاوتریخوالي د درېدو لپاره د یو تعهد د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. د سوریې شخړه پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې د ملاتړ په نړیواله ډله کې هم د همدې نظر ملاتړ کړی وو، خو له بده مرغه ټول غړي د دې دریز ملاتړ ته چمتو نه وه. هغه دا چې کومه پوځي حل لار نشته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د سوریې په باب د یوه پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړ. په دې مسوده کې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده، خو ځینو هیوادونو او د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا انتقاد کړی چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په مسله کې له کلونو راهیسې له کړکېچ سره مخامخ شوې ده. د فرانسې خبري اژانس لیکلي د سوریې کورنۍ جګړه چې د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوې، تر اوسه یې په نتیجه کې 300,000 انسانان وژل شوي او په میلیونونو نور خلک له خپلو سیمو کډه شوي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تر اوسه افغانستان د میدان وردګو ولایت په مرکز کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه د 14 ورځني کمپاین په لړ کې د شاوخوا 300 شوزو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د شوزو چارو ریاست مسؤلینو د میدان وردګو له شوزو او نجونو وغوښتل چې د خپلو حقونو لپاره ترلاسه کولو لپاره دي شخ اوچت کړي او د ټولنې په چارو کې خپله ونډه پراخه کړي. نجیب الله الخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
دا میدان وردګو د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي تر هغه چې خزې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنې کوي، خزې له شتنه خوالو زور زیاتوي او ستونزو څخه نشي ژغورل کېدای. دوی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې په اړه د 14 ورځني کمپاین په یوه غونډه کې راټولې شوي ټینګار وکړ. تاوتریخوالی که د خزو پر وړاندې وي او که د نارینه په مقابل کې اسلام دین منې کړی او باید ټول یې په ګډه مخه ونیسي. د میدان وردګو د خزو چارو رئیس واحده ښکلي آزادۍ راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نړیوالې ورځې 14 ورځنی کمپاین و او دا ورځ تر 10 دسمبر پورې دوام لري. اسلام تاوتریخوالی ته نه ویلي که هغه د ښځې پر وړاندې وي که هغه د نارینه پر وړاندې وي، نو تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. لکه څنګه چې موږ وایو چې ښځه نیم نفوس ده، تر هغو چې موږ دا نیم نفوس راژوندی نسي، خپل غږ اوچت نه کړي، خپل ټولنې کې خپل مسؤلیتونه، کورنۍ کې خپل مسؤلیتونه ترسره نه کړي، موږ دا ستونزو څخه نه شو خلاصېدلی.
د میدان وردګو په ولایت کې یوه تنه مدني فعاله انیسه امنیتي ستونزې او سین ناسم دودونه د ښځو پر وړاندې د اساسي خنډونو په توګه بولي او وایي تر اوسه هم په ډېریو کلیوالو سیمو کې له شپږمو ټولګیو وروسته خلک خپلې خویندې لوڼه د تعلیم دوام ته نه پرېږدي.
ناوړه رواجونه دي او بل یو امنیتي ستونزې دي، نسي کولی چې تعلیم ته لاړ شي یا وظیفه اجرا کړي. ډېر پاملونه دي دا خو بیا ماته خلک وایي چې پلانکي لور یا وظیفه اجرا کوي په اداري دوایرو کې، وظیفه اجرا کوي یا معلمې ته ځي یا مقابلګۍ ته ځي.
د ډېوې په نوم یوه بله تنه مدني فعاله وایي د میدان وردګو ډېری نجونې او ښځې د لاسي صنایعو د جوړولو قابلیتونه لري، خو لاسي صنایع مناسب مارکیټ نه لري او یا د مالدارۍ په ګډون نورو برخو کې د دوی د مشقت ګټه د نارینهو جیبونو ته لویږي.
ماشاءالله په میدان وردګ ولایت کې هر خور یو مهارت لري، یو لاسي صنایع کولای شي جوړ کړي، خو متاسفانه په میدان وردګ ولایت کې داسې خاص مارکیټینګ نشته چې دوی هغه خپل لاسي صنایع خرڅ کړي. کولای شي په زراعت کې هم خرول ولوبوي، متاسفانه چې هغه کوم کار چې دوی په زراعت کې کوي هغه ګټه د نارینه او جیبونو ته ځي.
د میدان وردګ والی زندګل زمانی وایي د یاد ولایت په حکومتي او امنیتي ادارو کې د ښځو د ګډون ډېرېدل په طبیعي توګه د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راښکته کوي.
د میدان وردګ په ولایتو کې په ملي پولیسو کې، د ښځو چارو په ریاست کې، د پوهنې په ریاست کې او همداراز د ملي امنیت په ریاست کې فعاله ښځې او مېرمنې لري. دغه د ښځو په ضد خشونت مسله ښکته کوي.
د ښځو چارو وزارت د چارواکو په وینا په زور او کمعمرۍ کې د نجونو ودغل، په بدو کې د دوی ورکول، شاقه کارونو ته د ښځو او نجونو اړیستل، وهل ټکول، له زده کړو بې برخې کول او نور هغه څه دي چې د هېواد په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې ورسره مخامخې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د دوی مرکزي او ولایتي دفترونه هر کال له ښځو سره د زور زیاتي په سلګونو قضیې ثبتوي او راپورونه د حکومت اړوندو ارګانونو ته سپاري.
د نجیب الله خیل له دې رپورټ سره د رواني ګړی خبري برخه هم پای ته رسیږي. البته خبرونه دوام لري. په اوسم هونیز پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوو. د خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده، نن په تکراري بڼه اوري وړاندې کوم کې دی ګلایاس.
دا مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا استور مزلي پیګي واټسن په دریم وار خلای سفر کړي چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر استور مزلي جوړه شوې ده. شپږ کلن پیګي واټسن او نور استور مزلي د قازقستان بیکانور خلای مرکز نه سویوز نومي روسی خلای جاز د لارې نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي. د امریکا ادارې ناسا استور مزلي پیګي واټسن لومړی ښځه ده چې په دویم وار به د نړیوال خلایي مرکز مشري کوي او په خلا کې تر ټولو زیات وخت تیرولو اعزاز یې هم ترلاسه کړی دی. پیګي به د مشن پر مهال خپل 50مه کلیزه هم مانځي. دا وخت په نړیوال خلایي مرکز کې یو د امریکا او دوه د روسي استور مزلي موجود دي. دوی به د راتلونکي 2018 کال د مې میاشت پورې مختلف ساينسي تجربې کوي. د امریکا آیو ریاست سره تعلق لرونکي پیګي واټسن په بایو کیمستري کې لوړې زده کړې کړې دي او په 1900 شپږ نویم کال کې په ناسا کې په مختلفو ساینسي تحقیقونو کې برخه اخیستې وه. ستور مزلي پیګي په 2002 کال کې خلا ته لومړی سفر کړی و او په هغه وخت کې د نړۍ لومړی ښځینه ستور مزلي جوړ شوی و. د ماحولیاتو کارپوهان وایي چې په شمالي قطب کې درجه حرارت په ژمي کې هم 40 ډیګري سینټي ګریډ نه زیات کې چې دا اندېښنې وړ خبره ده. دا وخت په آرټیک کې د ژمي موسم دی او په هغه سیمو کې تر مارچ میاشت پورې تیاره وي او بیا شپږ میاشتې د لمر رڼا وي. خو سږ کال په آرټیک کې د امریکا، کینډا او د روس موسمیاتي مرکزونو کې کوم درجه حرارت ریکارډ شوی دی هغه د اندېښنې وړ دی، ځکه چې په دې موده کې موسم د پخوا پرتله ډېر زیات ګرم دی. په دې درجه حرارت کې په هغه سیمو کې د واورو جوړېدو عمل ته قلار شي. ساینسدانان وایي د 2012 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د واورو جوړېدو تر ټولو کمه شرح ریکارډ شوې ده. دا د نړیوال ماحول لپاره ښه خبر نه دی، ځکه چې په دې موسم کې د واورې ورېدو عمل شروع کېدو سره د نړۍ سمندرو د اوبو سطح لوړېدلی شي.
په چین کې یو مهربانه کس تر اوسه پورې تر 300 نه زیات کسان له خودکشۍ نه بچ کړي دي. د چین په نینجینګ کې یو پل د دې لپاره مشهور دی چې مایوسه خلک له دغه ځای سیند ته ټوپ وخي او خپل ژوند ختم کړي. چین سی نومي کس څه موده مخکې په هغه پل یو بوډا سړی وکتل چې سیند ته د ټوپ وهلو کوشش کوو، نو هغه په خبرو کې ورته ډاډ ورکړ او هغه کس یې له خودکشۍ منع کړو. چین سی له هغه وخت راهیسې د مشن خلکو چې د خلکو ژوند بچ کړي. چین سی له 2003 کال راهیسې خپل چوکیانو کې هر ورځ دغه پل ته راځي او پر خلکو نظر ساتي. د مصر لرغونی آثار وزارت ویلي چې په هغه هیواد کې لومړی سلطنت چې 2000 کاله زوړ دی باقیات موندلې دي. د مصر په قدیمو ښارونو کې آبیدوس یو دی. د مصر چارواکي وایي چې په جنوبي صوبا سوحا کې د هغه مقبرې باقیات موندلي چې 2000 کاله زاړه دي. کارپوهان تمه څرګندوي چې دې نوې موندنې سره به د مصر سیلګرۍ سند نور وده ومومي، ځکه چې په هغه هیواد کې د سپرلي پاسون او د حسنی مبارک له واکه لرې کېدو وروسته حالات تر اوسه پورې ښه نه دي. هغه هیواد ته په 2010 کال کې تصور میلیون نه زیات سیلګری ورغلی ول چې روان 2014 کال کې دا شمیره 1.2 میلیون وه. کارپوهان د دغې موندنې په اړه وایي چې په دغه قبرونو کې د لوړپورو چارواکو قبرونه هم شامل دي چې په هغه وخت کې جنګېدل. د مصر د لرغوني آثار وزارت وایي چې آبیدوس په هغه وخت کې د مصر پلازمینه وه او په دې اړه نور ګټور معلومات هم ترلاسه کېدلی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
Ramita Marius.
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
¿Y qué o qué?
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم فانتاسټک بیست اینڈ وے ټو فائنڈ دین په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ډاکټر سترینج دی چې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ٹراس دی چې په ټوله نړۍ کې د 2.8 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د جان ابراهیم او سوناکشی سیتھا نوی فلم فولس 2 په لومړي نمبر دی چې د 25 کروڑ پونه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم تم بن 2 دی چې د 3 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم راک آن 2 دی. دې فلم په هند کې د 10 کروڑ روپیو زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلی ډایرکټر مارټن اسکار سی سی نوی فلم سایلنس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په تاریخي واقعاتو جوړ دی. دا فلم د جاپان مشهور لیکوال سونسکو اندو په ناول جوړ دی. دا ناول په 1978 کال کې لیکل شوی وو. په دې فلم کې د 18مې پیړۍ جاپان ښودل شوی چې څرنګه دوه پرتګالیان پادریان هغه هیواد ته د خپل استاد د لټون لپاره لاړ شي. دغه پادریان په جاپان کې کومو ستونزو او سختو حالات سره مخ شي هغه په دې فلم کې ښکاره کړی دی. په فلم سایلنس کې مشهور اداکارانو لایم نیسن، اندریو گارفیلد او ایمی ڈرائیور کار کړی دی. فلم سائلنس بعد جنوری په لومړی نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي.
Our Lord said to them, go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature.
Ferrera is lost to us. They denounce God in public and surrendered the faith.
That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan.
It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira.
This is in your hearts, then, both of you?
Yes.
Then I must trust God has put it down. The moment you settle in that country, you step into high danger.
Price for your glory is their suffering.
It's too dangerous.
We ask for this mission. I pray, but I'm lost. Am I just praying to silence?
د امریکا مشهور انیمیټډ سیریز کارز دریم فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د کارز لومړی فلم په 2006 او دریم فلم په 2011 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات پخول شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. په دې انیمیټډ فلم کارز 3 کې مشهور اداکارانو آوازونه شامل دي چې پکې اون ویلسن، لری او نور شامل دي. فلم کارز 3 به د راتلونکي 2018 کال د جون په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
د هندي سینما وتلی ډایریکټر ادیتیا چوپلا نوی فلم بے فکر ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلې وو. د فلم ټریلر د فرانس په پیرس ښار کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. په فلم کې مشهور اداکار رنبیر سنگھ کار کړی دی. په فلم کې نوی اداکاره وینی کپور هم کار کړی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی چې په پیرس ښار کې جوړ شوی دی. دا فلم به د دسمبر په 9 نیټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
کبھی آئی لو یو نہیں بول رہا رائٹ
رائٹ
کول ویسے نیور سے آئی لو یو کو فرینچ میں کیسے بولتے ہیں
ندی جمے جتم
ندی جمے جتم آرام
فکو آپ دیکھ رہے ہو وہاں پہ رائٹ دے اس کے پاس جاؤ زور سے تھپڑ مارو I'll go out on a date with you ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو آئی لو یو جیسی اسٹوپڈ باتیں بولیں گے
کیونکہ پھر سب اموشنل ہو جاتا ہے اور سینٹی ہو جاتا ہے اور مستی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے
ہندی سینما وتلی اداکار عامر خان د نوی فلم دنگل لومړی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلې مو. د فلم په رښتینی واقعیت جوړ دی. په فلم کې مهویر سنگھ چې پهلوان وی غیر معمولی رښتینی قصه خودل شوې ده. د مهویر دوه لوریانی گیتا او ببی توی. مهویر ډیر په متاثر کن انداز کې خپل لوریانی د نړیوالی کچ پهلوان جوړول غواړي او په دې مبارزه کې کامیاب هم شي. فلم دنگل به د دسمبر په 23 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د فلم دنگل دوه نوي سندرې خپرې شوې دي. راځي چې د دنگل فلم دا نوې سندره بابو جی صحت کے لیے ہانی کارک ہے لگشان واؤ رو
یاد سے تم دونوں پہلوانوں کی زندگی جیو گی
جو بھی کہے گی ہم سب کرائیں گے ممی
بس اس پہلوانی سے بچا لے
ساڑھ بھر کے لیے بھول جاؤ کہ تھاری کوئی ماں ہے
رے اتنی جلدی بھول گی
رنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
پاکستان کے دا اقلیتونو ل کھڑا و ڈک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغه ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه نه اجازه پیښې مونږ یې چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کې موږ خپل دا او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.